Radio.
السلام علیکم سهار مو بخیر د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د صفی الله ستانګزایمو د تای روشان په تخنیکی همکاري تازه دی رادیو لمړنۍ سارنې خبری مجلې ترا بولم د وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله شمالي امریکا ته پر رسمي سفر وتلی دی او په ایران کې هم نن سه شنبه ملي ماتم دی ځکه چې په دغه هیواد کې او سره په عراق کې ان شاوخوا 4.5 سوه کسان د زلزلې له امله مړه شوي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. ترکمنستان به نن سه شنبه د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ کانفرانس ریکا د غړو هیوادونو د 8 غونډې کوربه وي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن سه شنبه نړۍ او آسیایي جام ته د وتلو پر سر له ویتنام سره برخلیک ټاکونکې لوبه لري او په ایران کې نن ملي ماتم دی. د زلزلې له امله د مړو شویو کسانو شمیر نږدې 4.5 سوه ته رسېدلی. پور خبرونه د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله به نن د کتنو خبرو لړۍ له متحدو ایالاتو پیل کړي. ښاغلي عبدالله پرون له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره امریکا ته تللی. عبدالله په واشنګټن کې د امریکا کانګرس او په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي غونډه کې ویناوې وکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس به تر متحدو ایالاتونو وروسته کاناډا ته ولاړ شي او هلته به د هالیفیکس نړیوال امنیتي فورم په غونډه کې برخه واخلي. په دې نړیواله غونډه کې چې د جمعې په ورځ پیلېږي نړۍ د مختلفو هیوادونو او سازمانونو 300 استازي ګډون کوي او تمه ده ښاغلی عبدالله هم پکې وینا وکړي. ترکمنستان به نن سه شنبه د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ کانفرانس ریکا د غړو هیوادونو د 8 غونډې کوربه وي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د لاجوردو د لارې د قرارداد د لاسلیک ترڅنګ د افغانستان د ګاونډیو او سیمې هیوادونو له لوري د مرستو پر څرنګوالي، پانګونې، سوداګرۍ او ترانسپورتي همکاریو خبرې وشي. د ریکا پر وی پاڼه لیکل شوي چې 2 کاله مخکې د ریکا په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه د 30 هیوادونو او 150 نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی و. د ترکمنستان په پلازمېنه اشقآباد کې په نننۍ غونډه کې به شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو او اقتصاد وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري کانفرانس ریکا په 2015 میلادي کال کې جوړ شو او تر دې مخکې په کابل، استانبول، نوی ډیلی او اسلام آباد کې غونډې کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن سه شنبه د ویتنام په پلازمېنه هانوی کې د هغه هیواد د فوټبال ملي ټیم سره لوبه لري. په دې سیالۍ کې برای د افغانستان ټیم د آسیا ملتونو جام ته نږدې کولای شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم غړي اباسین علیزی په دې اړه وویل:
تمرینات ښه تیر شوي دي. دسره اول او دوه ورځو کې دسره سلو تمرین هم وکړه اوس یې هلکان هوا سره عادت شي. نور آمادګي موږ د خپل نیولې موږ هره ورځ سختار تمرین کوو او غواړو چې ویتنام په باره کې خبرې کوو. موږ پوهېږو چې ویتنام چې غواړي چې نه غواړي او موږ فکر موږ ښه تیاری نیولې د ویتنام باندې.
نن مسابقه د ویتنام په پلازمین انوي کې په مایدین سټډیوم کې کیږي. د آسیایي فوټبال کپ وی پانی په حواله د ویتنام د لوبډلې لارښود رد کړي چې افغانستان سره د سیالۍ له امله تر فشار لاندې دی. د نننۍ سیالۍ ګټونکي لوری به په 2019 کال کې د آسیا د اتلولۍ جام لپاره په فاینل یا وروستۍ سیالۍ کې د ګډون حق ولري. اخو د کرکټ نو لسکلنو ځوانانو ملي ټیم نن سه شنبه په آسیایي جام سیالیو کې له اماراتو سره لوبه کوي. افغان ټیم په داسې حال کې له اماراتو سره مخ کیږي چې تر دې مخکې یو لوبه په سریلانکا بایللې وه او لومړی لوبه د پاکستان د کرکټ له لوبډلې څخه په لوی توپیر ګټلې وه. ورزو د نړۍ مهم خبرونو ته. په ایران کې نن سه شنبه ملي ماتم دی. د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د هغو کسانو په بخښنې سره د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شویو شمیر نږدې 4.5 سوه کسانو ته رسېدلی دی. دواړو خواوو ته د ژغورنې ډلې لا هم د هغو کسانو په لټه کې دي چې تر خاورو لاندې شوي دي. ویل کېږي د زلزلې له امله ډېر تاوان د ایران په کرمانشاه ولایت کې رسېدلی. نړیوالو خبري اژانسونو د ایران نیمه دولتي رسنۍ تسنیم او د بیړنیو خدماتو د ادارې رئیس پیر حسین کولیوند په قول تایید کړي چې لږ تر لږه 4.5 سوه کسان وژل شوي او د ټپیانو ټپیانو شمیر له 2300 پورته تللی. د عراق لوري ته هم د چارواکو په وینا 8 تنه شوي او 1500 نور ټپیان دي. د امریکا د جیولوژیک سروې ادارې ویلي د یکشنبې په ماخوستن د زلزلې چې د ایران او عراق سرحدي سیمې وځپلې شدت 3.3 درجې او مرکزي 3.9 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. په سوریه کې په تازه هوایی حمله کې د کوچنیانو په ګډون 9 تنه وژل شوي دي. دا خبر په سوریه کې د بشري حقونو د څار ادارې چې مرکز په لندن کې دی خپور کړی او نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دا نه ده څرګنده شوې چې حمله د سوریې د رژیم هوایي ځواک یا د روسیې جټ الوتکو چې د سوریې د رژیم په ملاتړ هوایي عملیات کوي کړې ده. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې ویلي پیښه په اطارب ښار کې شوې او بم غورځوونکو الوتکو په اطارب کې پر یو بازار 3 حملې کړې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل د ترکیې سره یې د هیواد اړیکې په بشپړ ډول رغېدلې. پوتین د روسیې په تفریح ښار سوچي کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل د دوه اړخیزو همکاریو په اړه ویلی شم چې زموږ روابط په بشپړ ډول رغېدلي دي. دواړه ولسمشرانو تر ډېره حده د سوریې پر وضعیت هم خبرې کړي. مننه چې د ازادي راډیو له لارې مو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته غوږ نیولی و. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org کې هم لوستلی شئ. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله شمالي امریکا ته په رسمي سفر تللی ده چې ولې د هغه مرستیال ویاند جاوید فیصل وایي.
مهمترین بحثی که برای حکومت افغانستان اهمیت داره و او مطرح می باشه مسئله نتی افغانستان است. ما رابطه بجانبه و همکاری های بجانبه و امریکا و کانادا زیر بحث می گیریم.
په ایران کې نن سه‌شنبه ملي ماتم اعلان شوی. وروستي رپورټونه وایي د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله نږدې 4500 کسان مړه شوي دي او د ژوند په رنګونو کې هم اوري.
کلنډری کې بس دا سیمټ ابر ترپال پیواچو ټیر پنچر سیدا وکوه وس دا موټر لیک گاڑی سپاره سپاسا.
بیا هم سلام هغه اوریدونکو ته چې تازه له موږ سره یوځای شوي تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله شمالي امریکا ته په رسمي سفر وتلی دی. عبدالله عبدالله به د امریکا او کاناډا له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. هغه به د کانګرس ملګرو ملتونو سازمان عمومي جلسې او په کاناډا کې یوې نړیوالې امنیتي غونډې ته ویناوې وکړي. خو دا لا نه ده څرګنده چې عبدالله عبدالله به د امریکا له ولسمشر سره وګوري که څنګه. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
عبدالله عبدالله بل امریکایی چارواکو سره د کتنو او خبرو لړۍ نن پیل کړې. خدانه د څرګنده چې دقیقا په کوم ورځ په واشنگتن کې د امریکا کانګرس او په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي غونډې ته وینا کوي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس به تر متحدو ایالاتو وروسته کاناډا ته ولاړ سي او د هالیفاکس نړیوال امنیتي فورم په غونډه کې به خبرې وکړي. په دې نړیواله غونډه کې به چې د جمعې په ورځ پیلېږي د نړۍ د مختلفو هیوادونو او سازمانونو 300 استازي ګډون کوي. د ملي وحدت حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل بیگا ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي او د نړیوالو مرستو راغونډولو هڅه به کوي.
مهمترین بحثی که برای حکومت افغانستان اهمیت داره و او مطرح می باشه مسئله نتیجه
افغانستان د حکومت لپاره مهم بحث امنیت دی. د تر څنګ بل امریکا او کاناډا سره موږ پر اړیکو او دوه اړخیزو همکاریو بحث وشي. موږ لپاره هم دا بحثونه مهم دي. د هغه تر څنګ به د افغانستان پر اقتصادي چارو چې کاناډا او امریکا مهم رول پکې لوبولی شي خبرې کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دا اول وار دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت یو مشر متحدو ایالاتو ته ځي. د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د عبدالله عبدالله د کتنې د امکان په اړه څه نه دي ویل شوي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ونه ویل چې عبدالله عبدالله به دقیقا له کومو امریکایي چارواکو سره دوه په دوه خبرې کوي.
ما اساس همکاری های دو جانبه با
موږ له امریکا سره دوه اړخیز روابط لرو. د امنیت په برخه کې زیات کار سره کوو خو په دې کې شک نشته چې موږ د همکاری لا پراختیا د داسې بحث په توګه ګورو چې افغانستان امریکا او کاناډا ته ارزښت لري. داسې ګڼل کېږي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او ښې روزنې پر پروګرامونو هم خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر د اګست په 20مه د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ په اعلان کې افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو هوډ وکړ. یو شمېر امریکایي جنرالان داسې باور څرګندوي چې د ملي وحدت حکومت په واکمنۍ کې د افغانستان امنیت کمزوری شوی، خو د پخوا په پرتله د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا زیات ټینګار کېږي.
ڈیموکریسی نہ ڈیموکریسی نہ نو پرانستل شوی
خلق حکومت بنوے
ڈیموکریسی نہ نو رسنے بنوے
آزادی ریڈیو دا ڈیموکریسی املا تڑے
ازادي رادیو ته غوږی ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم رازوی غونډې ته چې د افغانستان د بلوچستانو شورا پرون کړی و، د افغانستان د بلوچستانو شورا یو شمېر غړي وایي د ډیورنډ کرښې په تړاو د دوی دریز روښانه او د رسمي کېدو په اړه به د هرې پریکړې په وړاندې ودرېږي. د دې شورا رئیس د دوشنبه پر ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته وینا هم وکړه. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزنو سیمو د غځېدو لړۍ پیل کړې، د افغانستان د بلوچستانو سراسري شورا چارواکي وایي د ډیورنډ کرښې په تړاو د دوی دریز روښانه او د رسمي کېدو په اړه به د هرې پریکړې پر وړاندې ودرېږي. د دغې شورا د مدیر هیئت رئیس عبدالستار پردلی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل:
بلوچستان نه دیروز قبول نکرده بودند، امروز هم نکردند. اگر خدای ناخواسته
بلوسانو نه پرون دا کرخه منلی او نه به نن ومني، او که خدای مکړه دا کرخه سوک دلته ومني، بلوچستان به دغه جالي کرخه پر وړاندې ودری. دغه کرخه په اړه د دوی دریز روخانه ده.
په دې ورستیو کې د ډیورنډ کرخه په اړه غونډې او حساسیتونه په داسې حال کې ډیر شوي چې پاکستاني پوګدو کې د غزنو سیمو غزول پیل کړي، او تیر اونۍ په کابل کې د انګلستان سفیر دا کرخه رسمي بللې وه. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت بیا تر دې وړاندې ویلي چې پاکستان داسې اسناد نه لري چې د ډیورنډ کرښه د محکمو او یا هم د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې رسمي وګڼل شي. په ورته وخت کې د افغانستان پولیسي جرګې کې هم د دوشنبه په ورځ د ډیورنډ فرضي کرښې په تړاو تند بحثونه وشول، او د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دغې کرښې په تړاو خپل دریز روښانه کړي.
د ډیورنډ د کرخې خبره د افغانستان له ملت کورې تړلې، دا شخصي مسأله نه ده، او باید حکومت د دغه قضیه په تړاو خپل دریز روښانه کړي چې د خلکو اندېښنې هوارې شي.
د ډیورنډ له لانجمنې کرخې 134 کاله تیریږي چې پاکستان یې د رسمي کېدو هڅه کوي، خو افغان لوری وایي یوازې ملتونه په دې اړه پریکړه کولی شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دې اړه بحث یوازې هغه وخت مطرح کېدی شي چې افغانستان د بشپړ امنیت او ثبات لرونکی وي. مخکې تر دې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت ویلي و چې دوی په یو داسې ستراتیژۍ کار کوي چې د ډیورنډ کرښې په تړاو به د افغان حکومت رسمي دریز څرګند کړي. په ورته وخت کې څېړونکی او پخوا د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر سلیمان لایق وایي پاکستان د ډیورنډ کرښې د حقانیت هیڅ حقوقي اسناد نه لري. نوموړي دغه شان ویل: پاکستان یو کاذب جوړ شوی هیواد دی چې هر وخت یې د تجزیې امکان شته.
آزادی خبری مجله او رہی
مننه چې آزادی رادیو ته غوښتل. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پایل کې واوریدل، نن په ترکمنستان کې د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ کنفرانس جوړیږي. ترکمنستان به نن سه شنبه د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ د کنفرانس ریکا د غړو هیوادونو د اومې غونډې کوربه وي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د لاجوردو د لارې د قرارداد د لاسلیک ترڅنګ د افغانستان د ګاونډیو او سیمه ایز هیوادونو له لوري د مرستو پر څرنګوالي، پانګونې او سوداګرۍ او ترانسپورتي همکاریو خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو معین عدلی راز ویلي ریکا د سیمه ایز اقتصادي همکاریو او تجارت د راجلبولو لپاره پر افغانستان متمرکز یو اغیزناک میکانیزم ده.
تر کومه ځای چې موږ باید ویني یا موږ لمسوو یا د لیدلو وړ ده، یو څه کارونه شوي دي، مګر په هغه اندازه هغه پیسې چې په افغانستان ته راغله په دې حق له خصوصا مواصلات دي متاسفانه چې نه دي مصرف شوي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند چې کیب مستغنی وایي په دغه کنفرانس کې د سیمه ییزو پروژو لپاره پر نویو اقداماتو غور کیږي. د ریکا پر ویب پاڼه لیکل شوی دوه کاله مخکې د ریکا په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه د څلوېښتو هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. د ترکمنستان په پلازمېنه اشقآباد کې په نننۍ غونډه کې به ګڼ شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو او اقتصاد وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د سیمه ییز اقتصادي همکاریو کنفرانس ریکا په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی او تر دې مخکې په کابل، استانبول، نیو ډیلی او اسلام آباد کې غونډې کړې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم صالح محمد صالح ته غوږ ږدو چې د افغانستان په اړه لویدیز مطبوعات کتلي.
د افغانانو په رهبرۍ ریکا کانفرنس او د آسیا زړې هیوادونو پروسه د سیمه ییز ثبات او سوکالۍ سبب کیږي. دا د یورو ایشیا ریویو خپرونې د مطلب عنوان دی. د افغانستان په اړه د اقتصادي همکاریو یا ریکا اووم کانفرنس نن او سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشقآباد کې کیږي. افغان حکومت ویلي په دغه کانفرنس کې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی برخه اخلي. یورو ایشیا ریویو لیکي د دې کانفرنس جوړېدل د افغانستان لري او نږدې ګاونډیو هیوادونو ته پر وخت فرصت ورکوي چې په کابل کې د ریکا د مخکنی غونډې پرمختګونه وارزوي. د خبرونې په حواله دا کانفرنس ګډونوالو ته هم یو فرصت ورکوي چې د انرژي، ترانسپورتي شبکو، تجارتي او ترانزیتي تاسیساتو، مخابراتو او د کارګرانو د ملاتړ په برخه کې د پروژو پر اړتیاو او تمویل بحث وکړي. د جمهوری ریاست د دویم مرستیال د دفتر معاون محمد رشید محمدی ازادي رادیو ته ویلي د ریکا په اووم کانفرنس کې به د لاجورد لارې موافقه لاسلیک شي. د خبرونې د مطلب لیکوال زیاتوي د آسیا زړه پروسې اووم کانفرنس د دسمبر میاشتې په لومړیو کې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړیږي. د لیکوال په باور په دغه کانفرنس کې په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د اعتماد جوړونې د تدابیرو د تطبیق پر میکانیزم بحث کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل ویبپاڼې کې پرون یوه لیکنه خپره کړې او په هغې کې د ناروې له پارلمان څخه افغانستان ته په جبري ډول د افغان پناه غوښتونکو د نه استولو غوښتنه کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د ناروې پارلمان که چیرې افغانستان ته د لنډې مودې لپاره د پناه غوښتونکو د نه استولو په پلوي رایه ورکړي، په دې توګه به د جګړې له وحشت څخه د هغو کسانو د خوندیتوب چانس ولري چې په ناروې کې د پناه هڅه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان کې د پناه غوښتونکو کمپاینرې ماریا سیرانو ویلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خرابیدو په حال کې دی او هغه افغانان به چې په ناروې کې د پناه هڅه کوي د پارلمان د دې رایې اچونې نتیجې ته په بیره کې وي. د ناروې پارلمان نن سه شنبه په دې اړه رایه چونه کوي. په لیکنې کې ویل سوي چې ناروې په 2016 میلادي کال 1 او یوازې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 102 کسان افغانستان ته ستنه کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په لیکنه کې د ناروې د کډوالو چارو د وزیر سیلوی لیستاک خبرو ته اشاره سوې چې د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وه دا به شخصا ځکه افغانستان ته ولاړه نسي چې دا هیواد ډیر خطرناک دی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ اورګ ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان یو کمپاین پیل کړی او له ناروې د افغان کډوالو د جبري ایستلو د بندېدو غوښتنه کوي. د کډوالو په چارو کې د امنیسټ انټرنیشنل یوې مشرې کمپاینرې ماریا سیرانو ازادي راډیو ته وویل د عامو خلکو د اتحاد له لارې غواړي په حکومتونو ومني چې کډوال دې افغانستان ته نه استوي. له اغلې ماریا سیرانو سره مې پرون مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنې چې آیا عجیبه نه ښکاري اروپایي هیوادونه چې د بشري حقونو لپاره غږ پورته کوي په عمل کې افغان پناه غوښتونکي بیرته خپلو هیوادونو ته استوي؟ هغې وویل
Of course, like what we are seeing in Europe is the practice of
طبعاً څه چې موږ په اروپا کې ګورو هغه افغانستان ته د افغانانو بیرته استول دي، کوم ځای چې خلک یې له مرګونو او زورونو سره مخ دي. موږ اوس په ناروې تمرکز لرو ځکه هلته یوه موقع ده چې پارلمان کولی سي د افغانانو ایستل بند کړي. موږ غواړو چې پارلمان د افغانانو د ډیپورټ د بندولو لپاره رای ورکړي ځکه چې افغانستان هغو خلکو ته چې بیا ورلېږل کېږي امن نه دی.
that you, along our activists, have
تاسو او زینو نور فعالانو یو کمپاین پیل کړی د دې لپاره چې ډیپورت بند سي په کافي اندازه به متاثر کوونکی وي دا کمپاین
انف پرسویسیف
نوروی اند اوذر یورپین کانتریز وانټ ټو شو
نوروی او نور هیوادونه غواړي چې د کډوالو په وړاندې دریت سخت کړي او اجباري استل زیات کړي خو موږ غواړو چې عام خلک متحد کړو د مثال په توګه د نوروی په یو شهر کې یو ډله شاګردان د خپل همصنفي طیبې لپاره ژغ پورته کوي طیبې او فامیلی نه غواړي په زور افغانستان ته واستول شي
According to reports and an estimation from what's going on in Afghanistan
د ریپورتونو په اساس او د هغه څه په اساس چې اوس په افغانستان کې روان دي وضعیت په دغه هیواد کې په 2012 کال کې په خاصه توګه باندې ورځ تر بلې خراب شوې ده که د نوروی پارلمان واقعا د ریپورت د بندولو لپاره رائے ورنکړي څه به وشي دقیقا
negative vote for halting returns
so basically tomorrow there is an opportunity to freeze
اساساً یو موقع ده چې افغانستان ته له ناروی د افغانانو د استولو مخه موقتا ونیول سي یو بل غونډه به هم په دسمبر یا جنوري کې وسی چې د افغانستان د خوندیتوب یا نه خوندیتوب په اړه به یو خاصه کمیټه په پارلمان کې بحث وکړي د پارلمان غړي به وخت ولري چې اشکاره کړي چې ناروی د بشري حقوقو یو مدافع ده او خپل ځغ پورته کوي که د پارلمان غړي دا شعار عملی نکړي افغان تنکی ځوانان او پناهغښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستول سي
and will be supposed to be sent back to a country that is not safe.
This is not only Norway's problem that we are talking about.
You was in Norway na chi afghanan pke de deport stunzalari Germany ham da kar kawi Sweden ham da kar kade aw France ham da kar kade de tasu ba de nur falano tarsang khpal campaign de hiwadun tasang wa gaza
we and campaign to those countries too.
We have a campaign across Europe in different countries and we are campaigning
mush patol Europe ki campaign na laru Afghanistan ta de jabri استولو د بندیدو کمپاین مو پیل کړی دی اوس په ناروی تمرکز لرو ځکه هلته مخکله مخکې یو تحرک رامنځته شوی چې وکولای شو په سیاستوالو خپل غوښتنې ومنو موږ په جرمنی او نورو هیوادونو کې هم کمپاینونه کوو آنلاین سرویګانې کوو چارواکو ته معلومات ورکوو چې ښکاروي ولې افغانستان امن نه دی نه یوازې دا بلکې دا چې اروپایي چارواکي هم ان کابل ته نسی تللی نو موږ واقعا کار کوو چې د افغان پناهغښتونکو لپاره ملاتړ برابر کړو
So we really invite people to join us and to support Afghan asylum seekers.
We have some recent number of
aya taza arqam lari che pa sandaza kasan le Norway aw ya ham le nor Europe hi wadunu bert Afghanistan ta legal
security organization.
According to Eurostat, Norway returned 760 people to Afghanistan.
Norway pa 2018 kal ki 85 kasan Afghanistan ta wasal aw de 2018 kal pa lumre yush pa jumiash to ki 102 kasan astawali de. له ټول اروپا تر اوسه پورې نږدې 10,000 کسان بیرته افغانستان ته استول شوي دي
د امنیسټ انټرنیشنل لیوی مشر کمپاینر سره مو مارکا واوري د ماریا سیرانو ویل چې په ناروی کې کمپاین پل کړی سو افغان کډوال بیرته خپل هیوادونو ته وانستوي
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په ایران کې نن ملي ماتم دی ورسته ریپورتونه وایي د ایران او عراق په ګډو سره د سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شویو کسانو شمیر 450 ته رسیدلی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي او د نړۍ د نورو هیوادونو ولسمشرانو له ایران سره خواخوږي ښودلې فرشته جلالزه او نور جزئیات
د عراق او ایران په سرحدي سیمو کې تر زلزلې وروسته د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل چې له دواړو هیوادونو سره بیړنیو مرستو ته تیار دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګویټرس په یو بیان کې چې پرون خبر شوی ویلي چې د ایران او عراق په سرحدي سیمو کې زلزلې چې ډیر خلک پکې مړه او زخمیان شوي سخت خوابدي کړی دی ګویټرس په زلزلې ځپلو سیمو کې د مرستندویو ډلو د کار ستاینه کړې او دواړو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې ملګري ملتونه مرستې او ملاتړ ته تیار دي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پرون په استانبول کې د خبري غونډې پر مهال د ایران او عراق له زلزلې ځپلو خلکو سره خواخوږي وکړه
دکی کاردشتریمز اولماک üzere
اردوغان ویل ز خپل ورونو ولسونو ایران او عراق ته تسلیت وایم رپورټونه وایي چې د ایران په کرمانشاه ولایت او د عراق په حلبجه ولایت کې خلک او مرستندوی ډلې د هغو کسانو د ژغورنې هڅې کوي چې د زلزلې له امله تر نړېدلو ودانۍ لاندې شوې دي د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې زلزله دری درجه و او مرکزی دری دیرش اشاری 9 کیلومتر تر ځمکې لاندې و. د تهران پوهنتون د جیولوژیکي څیړنو مرکز ویلي چې د یکشنبې په ماخوستن د زلزلې موج له ترکیه تر کویټه احساس شوی دی. د ایران له سنندج ولایت څخه د زلزلې یوې عیني شاهدې سوما سفاري د ازادي راډیو ته وویل
خونه به شدت تکون خورد، حتی باعث شد که از کابینت ها وسایل خونه بریزه پایین.
کورونه سخت و خوځیدل، ټول شیان له تاخچو کښته راولویدل، خلک یې سخت وډار کړل. ډېر خلک په موټرو کې نورو سیمو ته وتښتېدل، هیندارې ماتې شوې، دیوالونه راچپه سول او خلک سړکونو ته راوتلي وو. د ایران په کرمانشاه ولایت کې یو خبریال نشتمن اسدي ازادي راډیو ته وویل چې خلک ویرېدلي دي او د څښاک پاک اوبو، سیروم، دوا او خوراکي موادو ته اړتیا لري. د اسدي په وینا تر خاورو لاندې شو خلکو د ژغورنې هڅې کمزوري دي، ځکه خلک داسې وسایل نه لري چې کار ورباندې وکړي. هغه ویلي چې ډېر خلک په لاسونو د خاورو د انبارونو د لرې کولو هڅې کوي.
وخت په افغانستان کې 5:15 دي. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنن د کتنو خبرو لړۍ له امریکا متحده ایالاتونو پیل کړي. هغه پرون له یو شمېر افغان چارواکو سره امریکا ته ولاړ. ترکمنستان به نن سه‌شنبه د افغانستان لپاره د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ کانفرنس ریکا د غړو هیوادونو د اوومې غونډې کوربه وي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن سه‌شنبه د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د هغه هیواد د فوټبال ملي ټیم سره سیالي کوي څو د آسیا ملتونو جام ته لار پرانیزي. د کرکټ ځوانان هم په متحده عربي اماراتو سره په مالیزیا کې لوبه کوي. په ایران کې نن سه‌شنبه ملي ماتم دی. د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شوي کسانو شمېر نږدې 4500 کسانو ته رسېدلی. په سوریه کې په تازه هوایي حمله کې د کوچنیانو په ګډون 9 تنه وژل شوي دي. مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم د ځینو عامو خلکو غږونه اورو.
تاسو له پیغامونو
با ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د افغانستان د وزیر اورنګزې ملت په خاطر غواړم د ولادت فریاد جوار بیا تاسو غوړونو ته ورسوم. د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ کې د یوې تذکرې په سر 800 پاکستاني کالداري اخیستل کېږي. مظلوم او دربدره ملت مخکې د دې سهار تر ماښامه دوې ورځې روزانه د تذکرې لاسته راوړلو لپاره کوي. 800 کالداري وګټي، بیا یې چارواکو ته ورکړي او یو جل تذکره لاسته راوړي. امید مې دی چې دغه فریاد، دغه پیغام تاسې د مسؤولو مقاماتو تر غوږونو پورې ورسوي او د دغه مظلوم ملت فریاد باندې غور وکړي او غوږ ورته ونیسي او وایې وړي. السلام
السلام علیکم. زه د فراد ولایت دو شخص د سه په تماس کې نوم به درته وانخلم. د نامه خبر دا ده وکړو دلته دا پوډریان چې دي وروره دغه شاکیان چې دي بیاخي به درته ډېر شوي دي. حکومت خپله ورسره ناست دی، حکومت هم پیسې ورکوي. اوس یې بیرته څه مخکې سې به د پراروز راول جم په سره بس کوډلا کې جوړه کړې خپله دغه پولیس چې دي هغه قومندان دا پوسې چې دي اوس خپله خصیه بالا پوډیان پر روان دي. دا نشه چې شړی مخنیوي او چې شړی وسوي ور دي سره موږ ډېر په ځاګو تکلاګان چې حسابونه شو خرابې دغه ساکن به چې ورک شي. ما دا ما ته ځان خبر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم د یو چا د ژوند له اړخونو او رنګونو خبرېږو.
د ژوند رنګونه.
نوم مې نورجان، زه د ټیلر کلندري کوم د پاکستان او افغانستان د سیزي ورځي.
کار دې سخت د کاسانه؟
کار خو بس سخت ده، بس مونږ ته بل کار نه کیږي. دی اړین نه ته کیږم دغه کې لګي.
کوم کارونه ته خپل کوي؟
کلندري کې بس د سیمټ ابر ترپال پیوا چو ټیر پنچر سیدا او کو بس د موټر لیک گاډي سفاره سپاره سات.
د میاست به سور په ماش درکې؟
میاست بس 2000 افغاني سور رس 15 د سی برابرې.
ډوډۍ هم درکې؟
ورشي خرچه شي پیغلی.
بیا تاسو پلاره یې کنه چې خو ګډی لاري دی بیا د دې کوسه پلاره څوک کوي
دا هوټل ته دیو
دیګ نه کوي خپل
نه نه دیګ نه کو کله کله بس دا سالنګ کې و دریغو لاره باندې بند شې دلته دیګونه خپل سره شیخ خپل
گاز ډبا دیګای د شین لري
هر شی گاز ډبا کاسې چمچا شی راسه
او ته خپل کوم شی ښه په خوای سي
زه خپل ولکه یو شی په خوای سم خو موږ سره د بدري ټیلر والا یو تی بل ډریوران هم تکړی ورته مېده کوي مونږ نور خې وي
په شریک کار کوي
وو شریک باندې کار کوي
په خوای خو نه سي خوړل دی بری تشخې سيږي
بس خوړل هم سبزي سي د لمده بندې مخې کې سيږي
بندې
او
یو په خوړل دی ملګری زه
نه 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 مې دي زه یو شراب شین چای مې زده نور میکسم
به رستورانت ته دي مثلا کوم خوړ فرمایش ورکې چې خوري
افغانستان یو سره بس پلاو د خوراک دار غره او
اول څه دي
اول د سره بیا نور د ترخم غوښ خوسي نه دي دغه د سره سبزي سره پر او چرک خل بس
څومره وخت تاسو پلاره باندې تیروي چې کله ځي الته
مونږ چې لپی خبر نه روان سو تر مزار پورې 15 ورځې شپه ګرځي ترخم کې سر نه سو سی سر سو بیا تلاس ورځې را باندې راځي
مانا